آمریکا غږ رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو. رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د امریکا غږ واشنگتن دی. نن د سه شنبه ورځ ده او د 1395 هجري شمسي کال د وري لسمه ده او د 2014 میلادي کال د مارچ 9 ده. دا وخت په واشنگتن کې د ماخوستن 8:00 دي او په افغانستان کې د سهار 5:00 کېږي. د مهمو خبرونو غټ ټکی.
د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت کرزي ویلي چې د سولې د خبرو په حق له پاکستان خپل ژمنې نه دي عملي کړي. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ملت ته په وینا کې وویل چې ترګري به د ویخه ختم کړي او د کانګرس ماڼۍ ته یو سوال کس ته داخلي دو په کوشش کې په ډزو کې جوړ شوی او نیول شوی.
د افغانستان د خارجه چارو د وزارت د سیاسي چارو موین وایي چې له طالبانو سره د سولې د خبرو د پلان د عملي کولو په خاطر کوشش روان دی. د خوست د ولایتي شورا یوې غړي تور لګولی چې چارواکي د کارمندانو په استخدامولو کې د ښځو سره تبعیض کوي. په ترکیه کې د مطبوعاتو د ازادۍ په اړه یوه سخته ډیپلوماتیکي لانجه راپورته شوې ده او د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO وایي چې هر کال په اوسط ډول له 2.5 میلیون نه زیات خلک مري. اوس د نظرانې یوسفزی نه خبرونه واورئ.
السلام علیکم. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي موین حکمت خلیل کرزي د دوشنبه په ورځ د سولې او دیموکراسۍ په اړه په کابل کې د دوه ورځنی غونډې د پرانستلو په وخت وویل چې د سولې د پلان د عملي کولو لپاره یو لړټکی په پام کې نیول شوی. خلیل کرزي د سولې لپاره د روانو هڅو په باب وویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه شوې وه چې پاکستان به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په پاکستان کې د افغان حکومت د استازو او د طالبانو د ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د یوې غونډې کوربه شي. هغه وویل موږ دغې غونډې په حق ډاډه او خوشبینو، خو داسې ښکاري هغه ډاډ چې پاکستان ورته ورکړی هغه نه دی عملي شوی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د دوشنبه په ورځ ملت ته وینا وکړه. هغه دغه وینا د یکشنبه د ورځې د لاهور د حملې نه وروسته وکړه چې پکې 2 تنه ووژل شول او په سلګونو زخمیان شول. په وژل شوو کې 1.5 تنه ماشومان وو. نواز شریف د ملت سره ژمنه وکړه چې دغه برید په ځواب کې به د ترګرۍ په خلاف عملیات پراخ کړي. هغه وویل زه پوهیږم چې ترګر په اسانو اهدافو باندې حملې کوي لکه پارکونه او داسې نور ولسی ځایونه او بېګناه ملکیان وژني او دا ځکه چې د پاکستان امنیتي ځواکونو د ترګرو پناه ځایونه او د روزنې مرکزونه په نښه کړي دي. هغه ژمنه وکړه چې دغه هیواد نه به ترګري د ویخه ختموي. د امریکا د پوځ بیان پرون د دوشنبه په ورځ وویل چې امنیت بخنه غواړم. د پاکستان د پوځ بیان پرون د دوشنبه په ورځ ویل چې امنیتي ځواکونو د ملتان او فیصل آباد نه 100 تنه مشکوک کسان نیولی دي، خو د نیول شوو کسانو په هکړه نور تفصیل نه دی ورکړی. د یادونې وړ ده چې د پاکستاني طالبانو نه یوې جلا شوې ډلې جماعت الاحرار د دغې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او ویلي دي چې د دوی هدف هغه عیسایانو چې د ایسټر جشن یې لمانځه. د امریکا د استخباراتي ادارې CIA مشر جان برینن د مارچ په پیل کې مسکو ته تللی و. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت بیان پرون د دوشنبه په ورځ دغه خبر خپور کو او CIA هم دغه خبر تایید کو. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت بیان د انټرفاکس خبری اجنس ته وویل چې دا کومه پټه خبره نه وه چې برینن روسیې ته راغلی و. هغه وویل چې د هغه روسیې ته سفر د سوریې نه د پوځ راایستلو د پریکړې سره هیڅ تړاو نه لري. د یادونې وړ ده چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین د مارچ په 14 نیټه د سوریې نه د پوځ ایستلو اعلان وکړو. د CIA د عامه خدماتو د چارو مشر ډن بوید د دوشنبه په ورځ دغه خبر تایید کړی دی. هغه وویل چې ښاغلی برینن د مارچ په پیل کې روسیې ته د دې لپاره سفر وکړو چې په روسیې او د سوریې په ولسمشر بشار اسد باندې ټینګار وکړي چې په سوریې کې د اوربند د عملي کولو لپاره د هغوی رول ډیر مهم دی. هغه زیاته کړه چې برینن دغه پیغام هم ورسوه چې امریکا په سوریې کې د سیاسي حل لپاره هر ډول مرستې او همکارۍ ته تیار ده. د کانګرس ماڼۍ ته نږدې ډزې شوې. د واشنگټن ډی سی په ښار کې د کانګرس ماڼۍ ته نږدې په هغه ځای کې چې هلته سیلانیان راغونډېږي ډزې وشوې، او د هغې نه وروسته پولیسو دغه سیمه محاصره کړه. یعنی شاهدین وایي چې هغوی یو کس د کانګرس ته ماڼۍ خوا ته لیدلی او چې ټوپک ورسره و. رپورټونه وایي کله چې هغه د محافظینو د څارنې د دروازې نه راتېرېدو نو د خبرداری نښې ولیدلی شوې، او هغه په دغه وخت کې خپل ټوپک راواخیست. یو پولیس چې په هغه ځای کې ولاړو په هغه ډزې وکړې چې زخمي شو. داسې ویل کېږي چې د هغه زخمونه سخت نه دی او روغتون ته انتقال شوی دی. په دغه ډزو کې یوه ښځه هم زخمي شوې ده. د پولیسو یو چارواکي ویلي دي چې د دغه پیښې په هکله تحقیقات شروع کړي دي. د سوریې پوځ وایي چې د پالمیرا د ښار د نیولو نه وروسته له داعش د افراطي ډلې په خلاف نظامي عملیات لا پسې پراخ کړي دي. د امریکا غږ خبریال ریچارډ گرین په دې باب یو رپورټ رالیږلی چې خلاصې تاسو ته ورول کیږي.
د داعش د ډلې ملیشو لس میاشتې مخکې د پالمیرا په ښار خپل قبضه ټینګه کړې وه، او هلته یې داسې ډېر تاریخي آبدات چې 2000 کلن تاریخ یې درلود هم تبه کړي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي بان کی مون ویلي چې هغه د پالمیرا د ښار د حفاظت او د بیا آبادۍ دپاره د سوریې په پلان خوشحاله شوی دی. هغه وایي مونږ په دې ډېر تشویق او امیدوار شوي یو چې د سوریې حکومتي قواوو د داعش ډلې ته په پالمیرا کې ماتې ورکړې ده، او اوس به د دې قابلیت پیدا کړي چې هلته د بشریت د کلتوري سرمایې حفاظت وکړي. زه د سوریې د حکومت په دې اعلان هم ډېر خوشحاله او امیدوار شوی یم چې وایي هغوی به نه یوازې د هغې حفاظت او ساتنه وکړي، بلکې هغوی به دغه تاریخي آبدات ترمیم هم کاندي، او زه امید لرم چې هغوی به دغه کار وکړي. د سوریې جمهور رئیس بشار الاسد د خپل فوز دغه بری ستایلی او هغه ډیره مهمه کامیابی بلل ده.
او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې امریکا او ترکیه په داسې لارو چارو او همکاري باندې غور کوي چې د اسلامي دولت په ډلې باندې فشار زیات کړي. جان کری د دوشنبه په ورځ خبرې د ترکیه د بهرنیو چارو د وزیر سره د ملاقات په دوران کې وکړي. هغه ویل چې موږ ټول په دې سره موافق یو چې د داعش او النصرې ډلې ختمې کړو، او دا کار چې څومره ضروري په کار د چوشي. ترکیه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف برخه ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
دا واشنگتن دی. د ماخوستن 8:08 کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل پرون د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او ډیموکراسۍ په اړه د دو ورځني کانفرنس په دوران کې د خپل د طالبانو سره د سولې د مذاکراتو په اړه د خپل حکومت دریځ روښانه کړ. پام وکړئ، د رپورټ نور تفصیل دا زموږ د خبریال اکرام شینواری په رپورټ کې.
د افغانستان د بهرنۍ چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي نن د دوشنبه په ورځ په کابل کې د سولې او ډیموکراسۍ په اړه د یوې دوه ورځنۍ غونډې د پرانیستلو په وخت وویل چې د سولې د لارې په نقشه کې څلور هیوادونو ته د مخ پر وړاندې تګ د پاره یو لټکي په پام کې نیول شوی و. ښاغلي کرزي ویل چې په کابل کې د څلور اړخیزې غونډې برخوال په دې هکله چې له کومو ډلو سره باید خبرې وشي، او دې کار دپاره یو لړ مختلفو ارزونو ترسره کولو په سر موافقه شوه چې له مخې دا معلومول په کار و چې کومې ډلې پخلاینې ته چمتو دي او کومې یې نه دي.
And after these assessment, if they're not reconcilable, what will the four countries do?
خغلی کرزی ویل د دغو ارزونو وروسته هغوی چې پخلانې ته چمتو نه دي د هغوی پر وړاندې به د دغو څلور هیوادو چلند سوي، او دا وګڼل شوه چې دا ټول څلور هیوادونه به د دغسې ډلو پر وړاندې د ټولو اړینو وسایلو او اقداماتو څخه کار اخلي. دا غونډه د سولې او د ډیموکراسۍ د یو شانیتوب ایکولټي فار پیس اینډ ډیموکراسۍ د ادارې په نوښت جوړه شوې وه. د افغانستان د بهرنۍ چارو وزارت سیاسي معین ویل چې د څلور اړخیزو غونډو په تعقیب په کابل کې په یوه غونډه کې د لارې په نقشې باندې موافقه وشوه چې څلور پړاوونه پکې په پام کې نیول شوي. هغه ویل لومړی پړاوی اساساتو چې پکې د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې د خبرو په دوام باندې او هم د خبرو په وړاندې د مخکنیو شرطونو په نه ایښودلو ټینګار شوی و.
which was first pre-negotiations.
خاغلی کرزی ویل درې نور عوامل هم د سولې لارې په نقشه کې شامل وو چې د مخامخ خبرو د پیل په وړاندې خبري دوهمي خبري او درېمه برخه یې عملی اقدامات وو. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مین ویل چې په دې نقشه کې د هر هیواد رول او مسؤلیتونه څرګند شوي وو. حکمت خلیل کرزی د سولې د روانو هڅو د وسنی وضعیت په باب ویل چې په څلور اړخیزه غونډه کې دا پریکړه شوې وه چې پاکستان به د مارچ د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې د افغان حکومت د اسادو او طالبانو ډلو ترمنځ د مخامخ خبرو د یوې غونډې کوربه شي.
We were convinced and we were optimistic, positive about this meeting.
خغلی کلزیویل موږ دغه غونډې پاکله ډاډه او خوشبینه وو، خو داسې ښکاري هغه ډاډ چې د پاکستان لخوا راکړل شوی وو هغه ژمنې نه دي پلي شوي. د افغانستان د بهرنی چارو د وزارت سیاسي مین ویل چې افغان حکومت په منظمه توګه په دې حق له خپلو ملګرو سره په تماس کې دی او اوس غواړي چې د امریکایي او چینی چارواکو سره هم په دې حق له وغږیږي او دا معلومه کړي چې څنګه دا خبرې نورې پر مخ یوسي. هغه ویل چې د څلور اړخیزې غونډې ګډونوالو په لومړي ځل د کاغذ پر مخ ډېر پرمختګ کړی، خو کله چې خبره عمل ته سیدلیدہ د سلور هیوادونه او په ځنګړي ډول ګوانډي هیواد ته عمل کول سپکار دي.
موست امپورټنټلی اټس اولسو اباوت ټیکینګ اکشن.
خاغلی کلزیویل تر ټولو مهمه د اقداماتو ترسره کول دي. په افغانستان کې تم اندازه چې ډاډه شي چې په سلور اړخیزي غونډه کې هغو هیوادو چې د ځنګړي اقداماتو ترسره کول هوډې کړې دغه اقدامات ترسره شي. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت سیاسي مینول چې دغه هیوادونو دا پریکړه چې هغه ډلې چې په خلنې ته چمتو نه دي د سلور هیوادونه دا وګڼي چې پخلنې ته وي چمتو نه دي نو باید پر وړاندې ځنګړي اقدامات وشي. حکمت خلیل کلزیویل چې افغانستان لا تر اوسه د دغه سي ډلو په وړاندې عملی اقدامات نه دي لیدلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
تاسو د امریکا غږ واشنگتن لومړی نیم ساعت سهارنۍ خبرونه اورئ. د خوست د ولایتي شورا یو غړی وای چې په حکومتي ادارو کې د استخدام په برخه کې د ښځو سره تبعیض کیږي. نور تفصیل زمنګ د خبريال ابراهيم رحيمي په دې رپورت کې تاسو ته اورول کیږي.
تقریبا کچيري وه یو پټول افغانستان کې 80% خزي زمنګ بي سواد دي. کله چې یو قص شر بي سواد وي حتمي نه پوهي پکې وي او اغاهي عامه هم پکې کم وي. دا یو معلومه خبره ده چې په خوست ولایت کې ډېری خزي خاننشینی دي، ډېری خزي بي سواد دي او ډېری خزي د پښتنو د دستور له عمله به هر تلار نشي مونډلې. هغه هم د یو نو حق نه خپل حقوق نه او خپل قانوني او شرعي حق چې د هغوینه نه خبره دي. خو یو اندازه به ډیر کم خزي تقریبا کچيري فیصدي ونيسي او شل فیصد به یا دیش فیصد خزي کله لاسرسي ولري. فکر نه کوم چې دا سينور ولري.
معمولا دلته ملو حقونه څخه هدف څه دی؟ کوم حقونه؟
کوم قانون چې اسلام خزي ته حق ورکړی دی؟ تاسو وګورئ چې خزه هم د میړه په جایداد کې حق لري، هم برعکس د پلار په جایداد کې حق لري، هم مهر خپل حق لري. هغه حق چې کوم اسلام ورکړی یا قانون اساسي ورکړی هغه خو بیخي نه ورکول کیږي. دا هم د حقوق ته نه لاسرسی دی یا نه ناپوهی دی. کچیر دا پوه وای او دوی خپل دا دفاع کولای شوی، دوی په درېدلې و چې زمونږ حق پلار په زمکه کې هم دی مونږ ته راکوي، محرم زمونږ خپل دی راکوي، او هم چنان د میړه په کور کې چې زمونږ څه شرعي حق دی د نکاح په وخت کې باید ذکر شي او ورته ورکړ شي.
نقص به شاکه دی حکومت ولس کنه هغه څوک چې د ښځو د حقونو مدافعین دي.
او دې کې درې واړه قشر ګرام دي. دې لخاطر چې حکومت باید قانون چې اوباسي په تطبیقولو باندې ګړندي ګامونه واخلي، اجباري کارونه اجرا کړي. دا غځای کې زمونږ ډېر ګرام مولا امامان ګڼل کېږي. دې لخاطر چې هغوی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم وارثین دي، هغه د پاره ټول حق پروت دی. حتی مولوی مولا چې خپل لور ورکوي هغه حق نه ورکوي، عامي به څنګه ورکي؟ خو دا غځای کې دا خلا ده چې د دوی د لارې همدا عامی ترسی کچیر منبر د لارې او د مدافعینو د لارې کومغه وای. نن سبا مدافعینو ته څوک غوږ نه نیسی چې تقریبا د علماو خبره تاثیر لري.
قسم تاسو اشاره وکړه په ډیرو دفاترو کې د استخدام پر محل خزینه او تو لمړیتوب د حق نه ورکول کیږي. د دې اصلي علت څه شی دی؟ ولی
ښه مدیریت نشته، ښه نظارت نشته، ښه حکومت د قانون پلي کول نشته. که قانون موږ وګورو په خوځو کې لومړیتوب ورکوي، که اصلاحات اداري دی قبول دی قبول دی، که چیرې موږ کلیدي پوستونه وګورو برعکس دلته نارینه ته ورکول کیږي. حتی هماغه پوست لپاره ښځینه هم کاندید وي بیخي هغه سیوی شارټ لیست کیږي نه، هغه بیخي صحنه ته نه راوړل کیږي، یا د اسناد خلا نیول کیږي ورته، یا هم بل ډېرې د دولتي کارونو دپاره د مختلط وظیفه اجرا کولو دپاره اقوام هم دې ته آماده نه دي. دې له خاطره چې دا تبعیض له منځه لاړ شي، ټولو نه مهم دا دی چې باید اذهان تنویر شي، خلک پوهه پیدا کړي، د سواد کچه لوړه شي.
چون تاسو د ولایتي شورا غړی یاست او د ښځو د حقونو مدافع ګڼل کیږئ، په خپل هم په دې برخه کې څومره رول ادا کړی دی؟
مونږ همیشه د اقوامو سره، خویندو سره، ملای امامانو سره جرګې ناستې غونډې لرو. کله چې په 2002 کال کې مکاتب فعال شوی وو، مونږ څلورم ټولګي کې شاګردان درلوده. نن الحمدلله چې مونږ زرګونه متعلمین لرو، سلګونه فارغین لرو او لسګونه پوهنتوني لرو. دا زمونږ د هغه ډیر د خلکو سره تماس نیول، د خلکو دعوت کول، د خلکو اذهان تنویرولو یو لامل دی چې موږ تن دا لاسته راوړنه لرو.
خوستان اتباجی او اته څولېخ دقیقې کیږي په ترکیه کې د مطبوعاتو د ازادۍ پر سر راپورته شوی اعلان ډیپلوماټیکی لانجه نور هم سخته شوې ده. خبريال ډورن جونز د استانبول نه دا ریپورت را لګولې ده.
د ترکیه د دوه خبريالانو په محاکمه کې لوړ رتبه خارجي ډیپلوماټان حاضر وو. د دوی د حضور په سر د انقره او د خپل لویدیځو متحدینو ترمن ډیپلوماټیک جنجال ورځ په ورځ زیاتیږي. د ترکیه د عدلی او د بهرنیو چارو وزارتونه د دغه هیواد په قضایي سیستم کې د دغو ډیپلوماټانو مداخله غندي. د ترکیه د عدلی وزیر بیقار بوزداګ په ټویټر کې لیکي چې د مارچ د میاشتې په 15مه نیټه د خبر اعلانو جان دوندر او اردم ګل په محاکمه کې د خارجي ډیپلوماټانو حضور د منلو وړ نه دی. د ترکیه د لویدیځو متحدینو د قونسلګرۍ و ډیر استازي په محکمه کې موجود و. که هغه رپورټونه پرې ثابت شي چې په حکومت باندې په کې اتور لګېدلی دی، په سوریه کې جهادیانو ته په قاچاق وسلې لیږي، دغه خبرې اعلان په عمری بند محکوم کېدای شي. ګڼ شمېر ډیپلوماتان په دغه محاکمه کې حاضر و. نو داسې تعبیر کیږي چې د دوندر او ګل د ملاتړ لپاره حاضر شوي وو. په بین المللي سطحه د دغو خبرې اعلانو محاکمه غندل شوې ده. د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت د مارچ د میاشتې په اتشتمه نیټه هم اندېښنه څرګنده کړه او ویل رسمي شکایت یې کړی دی. جمهور رئیس رجب طیب اردوان د مارچ د میاشتې په شپږشتمه نیټه د خپلو متحدینو د غندلو نه وروسته ورباندې انتقادونه وشول.
استانبولدکی کنسولوستار محکمه گلیو. سیز کیمسینز یا؟ سیزین نه ایشینز وار اوردا؟ یعنی
د لهغو کنسول جنرالانو نه چې په استانبول کې په محاکمه کې حاضر وو پوښتنه وکړه چې تاسو څوک یاستئ، دغلته څه کار لرئ؟ د ډیپلوماتانو ته وویل ډیپلوماسۍ ځینې اولیتونه او اخلاق لري، دا ستاسو هیواد نه دی. د ترکیې د حکومت پلوي مطبوعاتو دغه احساسات منعکس کړل. یوې ورځپاڼې په خپل سرحد کې لیکي په هغه اتحاد کې برخه واخلي چې د خبریالانو لپاره جوړیږي، بلې د محکمې اعتراع وباله. د ترکیې د جمهوریت ورځپاڼې او د المانیټر سیاسي لیکونکی سمی ایدیز وایي د لویدیز امپریالیستي مفکوره او لفاظي ترکیه ته ګواښ مخامخ کوي چې د اردوان د مذهبي نیشنالیزم سره ښه کار ورکوي. ایدیز خپلې خبرې ته دوام ورکوي او وایي
I think it's mainly for his own supporters, you know, to drum up support for himself in Turkey. You know, he's still pushing for a constitutional change that will make
him... فکر کوم چې دا په اساسي توګه د هغه د خپل ملاتړ کوونکو لپاره ده چې په ترکیه کې د خپل ځان د ملاتړ لپاره ډول وهي. د لا تر اوسه د اساسي قانون د بدلون لپاره کوشش کوي چې خپل ځان ته زیات واک ورکړي او د خپل مؤکلینو نه د عامه احساس غوښتنه کوي او دا ډول شیان د نیشنالیستي اساساتو سره هم لوبې کوي. دغه خبرو په دوی باندې په بشپړ ډول تاثیر کړی دی. هر څه چې اردوان وایي د هغې په باره کې شک نه لري. دغه ناندرې په داسې وخت کې واقع شولې چې لا پخوا د انقرې او د لویدیځو متحدینو ترمنځ روابط د بشري حقوقو او ډیموکراسۍ په سر خړپړ شوي دي. ترکیه چې د سوریه او عراق سره ګډ سرحد لري د اسلامي دولت د ډلې په خلاف جنګ کې او اروپا ته د مهاجرو د بهیر په مخنیوي کې مهمه متحده ده. لیکوال ایدیز وای احتمال لري چې دغه جنجال به هغه اندېښنې لا نور زیاتې کړي چې لا پخوا د جمهور رئیس په باره کې موجود دي. ایدیز بیا وای
He is clearly not very popular in the West and it's not doing much help to raise confidence in Turkey in the West but they will maintain
د په څرګنده توګه په لویدیز کې محبوبیت نه لري او دا څه نه کوي چې په لویدیز کې د باور د زیاتېدو سره مرسته وکړي، مګر دوی به خپل توجه او تمرکز هم داسې وساتي. صدر اعظم داوود اوغلو چې د دې برخلاف د غواړي د ترکیې لویدیز او اروپایي اتحادې په روابطو کې نوی فصل پرانیزي. حتی د په دې وروستیو وختو کې څو ځلې دا خبره کړې ده چې ترکیه یو اروپایي هیواد دی. احمد داوود مخ په زیاتېدونکي توګه په لویدیځو حلقو کې حاضر وي او د جمهور رئیس انتقاد کوونکي په انقره کې د یو منطقي اواز په حیث ګڼي. څارونکي څرګندوي چې احتمال لري ډیپلوماتیک جنجال به دغه نظر تقویه کړي، مګر دوی وایي صدر اعظم یو تجرید شوی شخصیت دی او اردوان د عدالت او پرمختګ په ګوند باندې منګولې خښې کړي دي او د حکومت اکثره وزیران احترام کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاته ده VOA پښتو. قدرمن اوریدونکو تاسې پام وکړئ یو صحیح مطلب ته. د نړۍ د روغتیا د سازمان په یوه نوې څېړنې کې د دې تخمین سوی چې په نړۍ کې چې په هر کال کې تقریبا 12.6 میلیون کسان مړه کیږي، څلورمه برخه یې د غیر صحي شرایطو په وجه مري. دغه سازمان وایي چې که د چاپیریال د صحي شرایطو غم وخوړل سي نو د زیاترو مرګونو مخنیوی کیدی سي. لیزا شلاین امریکا ژغ ته دغه رپورټ راستولی دی. په راپورټ کې ویل سوي دي چې د چاپیریال ضررونه لکه د هوا، اوبو او خاورې ککړتیا، د کیمیاوي زهرجنو موادو سره تماس درلودل، د هوا د حالاتو بدلون او د ماورا بنفش وړانګو تاثیرات څه د پاسه 100 ډول ناروغتیاوې او زخمونه راپیدا کوي. راپورټ وایي چې د جنوب ختیځې آسیا او د لویدیځ آرام سمندر د سیمو زیات شمیر خلک په داسې ناروغیو مړه کیږي.
لس کاله مخکې ډېر خلک په ساري ناروغیو لکه اسهال ملاریا مړه کېدل، چې دا ناروغي د ناپاکو اوبو، د حفظ الصحې د نه مراعت کولو او داسې نورو له کبله ورته راپیدا کېدلې. خو د تیرو لسو کالو په موده کې د ساري ناروغیو په وجه مرګونه کم سوي دي، ځکه چې یو زیات شمیر خلکو ته پاکې اوبه رسېدلې دي او د حفظ الصحې غم یې خوړل سوی دی. رپورت وایي چې اوس غیر ساري ناروغتیاوې چې د چاپیریال د غیر صحي شرایطو له کبله راپیدا کېږي ډېر خلک وژني. د نړۍ د روغتیا د سازمان د عامې روغتیا او چاپیریال رئیس ماریا نیرا وایي چې په دې کې 8.2 میلیون خلک د هوا د ککړتیا له کبله مري، چې پکې د تنباکو د څکولو څخه راپیدا سوی لوګی او دودونه هم پکې شامل دي. هغه وایي
Non-communicable diseases as one of the most important epidemics and public health problems that we are facing today.
انتقالیدون کې ناروغتیاوی چې موږ نن ورځ ورسره مخامخ یو، د روغتیا ډیر زیات ستونزې دي، ځکه نو که موږ د چاپیریال دغه خطرونه لیرې کړی سو، نو موږ به د سختو ناروغیو په مقابل کې خوندي او مسؤل یو. د نړۍ د روغتیا د سازمان په رپورت کې ویل سوي دي چې دماغي سکتې، د زړه ناروغي او تنفسي او سرطاني ناروغتیاوي د چاپیریال څخه د راپیدا سوو ناروغیو په درو کې دوه برخې تشکیلوي. نیرا امریکا ژغته وویل چې دا به هیوادونو ته ډیر اقتصادي وي چې لږ پیسې د ناروغیو علاج ته او ډیرې پیسې د دغو ناروغیو مخنیوي او وقایې ته تخصیص کړي.
د مهمو خبرونو لنډې زوري. د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د دوشنبه په ورځ د سولې او دیموکراسۍ په اړه په کابل کې د دوه ورځنۍ غونډې د پرانستلو په وخت وویل چې د سولې د پلان د عملي کولو لپاره یو لړټکی په پام کې نیول شوی دی. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف پرون د دوشنبه په ورځ ملت ته وینا وکړه. هغه دغه وینا د یک شنبه د ورځې د لاهور د حملې نه وروسته وکړه، چې پکې دوه اویا تنه وژل شول او په سلګونو زخمیان شول. نواز شریف د ملت سره ژمنه وکړه چې دغه برید په ځواب کې به د ترهګرۍ په خلاف عملیات پراخ کړي. د امریکا د استخباراتي ادارې سی آی ای مشر جان برینن د مارچ په پیل کې مسکو ته تللی و. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت بیان پرون د دوشنبه په ورځ دغه خبر خپور کو او سی آی ای هم دغه خبر تایید کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت بیان د انټرفاکس خبری ایجنسی ته وویل چې دا کومه پټه خبره نه ده چې برینن روسیې ته راغلی و. واشنگتن ڈی سی په ښار کې د کانګرس ماڼۍ ته نږدې په هغه ځای کې چې هلته سیلانیان راغونډیږي ډزې وشوې او د هغې نه وروسته پولیسو دغه سیمه محاصره کړه. یعنی شاهدین وایي چې هغوی یو کس د کانګرس ته ماڼۍ خواته لیدلی او چې ټوپک ورسره و. رپورټونه وایي کله چې هغه د محافظینو د څارنې د دروازې نه راتېرېدو نه د خبرداري نښه ولیدلی شوه او هغه په دغه وخت کې خپل ټوپک راواخیست. یو پولیس چې په هغه ځای کې ولاړ و په هغه یې ډزې وکړې او دغه کس زخمي شو. د سوریه په وزوای چې د پالمیرا د خار د نیولو وروسته به د داعش د ډلې په خلاف خپل نظامی عملیات لا پسې پراخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کری وایي چې امریکا او ترکیه په داسې لارو چارو او همکارۍ باندې غور کوي چې د اسلامي دولت په ډلې فشار واچوي. جان کری د دوشنبه په ورځ خبرې د ترکیې د بهرنیو چارو د وزیر سره د ملاقات په دوران کې وکړې. هغه ویل چې موږ ټول په دې سره موافق یو چې د داعش او النصری ډله ختمه کړو او دا کار چې څومره زر ممکن یو وای کړو. ترکیه په سوریه او عراق کې د اسلامي دولت د ډلې په خلاف د نړیوال ائتلاف برخه ده، خو د امریکا او ترکیه ترمنځ په عراق کې د کردانو د ملاتړ په مسله باندې اختلافات موجود دي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د افغانستان د سوکرونو د هوا حالات نن په کابل کې د تودوخې لوړه درجه شل او ټیټ شپږ درجې سانتي ګراد ده. په جلال آباد کې د تودوخې لوړه درجه نهش او ټیټه 12 ده. د قندهار کې تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14 ده. په هرات کې تودوخې لوړه درجه نهش او ټیټه 12 ده. په بامیانو کې تودوخې لوړه درجه شپږ او ټیټه 2 ده. په ګرځیز کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14 درجه سانتي ګراد اټکل شوې ده. په فیض آباد کې تودوخې لوړه درجه 13 او ټیټه 14 ده. په غزنی کې تودوخې لوړه درجه 18 او ټیټه 14 درجه ده. په میدان ښار کې تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه 14 ده. په خوست کې تودوخه لوړه درجه 40 او 44 درجه د سانتیګراد په حساب اټکل شوې ده، او په کندوز کې نن د تودوخه لوړه درجه 9 او 15 درجه اټکل شوې ده. محترم اوریدونکو، زموږ لومړی نیم ساعت سهارنۍ پښتو خبرونه په همدې ځای کې پای ته رسیږي. په څو شیبو کې د امریکا غږ آشنا رادیو دغه خبرونه شروع کیږي. موږ به نیم ساعت وروسته بیا حاضر شو.